افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې چې د ماښام تر اوبه روانې وي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې د سر راپور مدد چې د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي دغه ولایت له پاکستان څخه وسلول ورغلي چې امن ګډوډ کړي. په کابل کې دینی عالمانو له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو بد چلند وغنده. په خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 13مه د جون 3مه. په پیل کې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ولسمشر حمید کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. افغان حکومت پرون یو ځل بیا لوی څرنوالی او افغانستان بانک ته سپارښتنه وکړه چې د کابل بانک غلا شوي پیسې حصول کړي. د ایران د استخباراتو وزارت دوران کاری او هغې تروریستي توطیې د شنډولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا اسرائیلو او برتانیا طرحه کړې وه. د میدان وردګ والي وایي چې د دې ولایت اړوندو سیمو ته د قبایلي سیمې وزیرستان وسلول جنګیالي راځي او امنیت ګډوډوي. عبدالمجید خوګیاڼي پرون ویل چې پاکستاني وسلول د طالبانو په نوم د میدان وردګ جغتو چک او دایمیرداد ولسوالیو ته په ډلیز ډول راځي او حمله کوي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ولسمشر حمید کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخې په دې څه باندې یو ساعت خبرو کې ولسمشر کرزی کیری ته ویل چې د سولې د ټینګښ لپاره باید د افغانستان د خلکو هیلې د پردیو د هدفونو وسیله نه سي. ولسمشر ویل افغانان اجازه نه ورکوي چې هیواد یو ځل بیا کمزوري یا د ملک التوایفي خواته ولاړ سي. افغان حکومت پرون یو ځل بیا لوی څرنوالی او افغانستان بانک ته سپارښتنه وکړه چې د کابل بانک غلا شوي پیسې حصول کړي. د ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ د امنیت شورا غونډې بهر ته او له هغې ډلې متحده عرب اماراتو او انګلستان ته د کابل بانک د غلا شویو پیسو د بیا ترلاسه کولو په برخه کې د پرمختګ پر نشتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د استخباراتو وزارت دوران کاری او هغې تروریستي توطیې د شنډولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا اسرائیلو او برتانیا طرحه کړې وه. دې وزارت په هغه بیان کې چې پر خپل ویب سایټ یې خپور کړی ویلي چې مامورین یې 12 کسان چې د اسرائیلو له استخباراتي ادارې یا موساد او د هند په نیمه وچه کې د جاسوسۍ له یوې کړې سره یې اړیکې نیولې دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اعتراض کوونکو دا ادعا چې وایي دی یو دیکتاتور رهبر دی رد کړې ده. اردوغان د پولیسو لخوا په ټوله ترکیه کې د حکومت ضد مظاهره چانو له ځپلو وروسته دا څرګندونې وکړې. مظاهره چان سړکونه ورانوي او د سیمې د مغازو کړکۍ ماتوي. ډیموکراسي همدا ده. دوی وایي چې طیب اردوغان مستبد دی. دوی که هغه چاته چې د خپل هیواد د خدمت ژمنه یې کړې مستبد وایي، بیا په دې کې زه هیڅ هم نه وایم. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس علمي شخصیت رامي حمدالله د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. حمدالله د موظف صدر اعظم سلام فیاض پر ځای چې په روانه جون میاشت کې له دندې لاسه اخلي پر دې دنده ګمارل شوی دی. د امریکایي وکیلانو یوه ډله چې روسیې ته تللې وایي دوی داسې کوم څه نه دي موندلې چې په ترسره کېدو سره به یې د امریکا په باسټن ښار کې د ډلیزې منډې په جریان کې د بمې چاودنې مخه نیول سوې وای. خو امریکایان وایي چې متحده ایالات او روسیه د تروریستي ګواښونو په برخه کې باید داسې نږدې همکاري پیل کړي چې وکولی سي په راتلونکي کې داسې حملې شنډې کړي.
درنو اوریدونکو سلام، سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ، د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا اټکل سوی دی. نن به په کابل کې اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 14، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19 چټه 22، په کندهار کې به اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 29، په مزار شریف ښار کې به اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 24 چټه 28، او په جلال آباد کې به هم اسمان برګوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 28.
افغانستان کې د سهار 5:15 شوې. په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي دغه ولایت له پاکستان څخه وسلول ورغلي.
د دوی هدف د ولایتونو او حکومت ترمنځ اړیکې خرابې کړي او یزلیبیا ستونزې راپیدا کړي.
په بل راپور کې اوري چې افغان حکومت وایي د میدان وردګ امن ته خاص تدابیر نیولې دي. د کابل پوهنتون د یو شمیر استادانو او محصلینو درسي اعتصاب پرون هم روان وو.
تظاهرات او دغه تعصب به تاریخ وخت پر غنوي تر څو پورې چې دغه حق حقوق او د اصلاح خواستو ته جواب نه ورکړي.
پرون په کابل کې دني عالمانو له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو بد چلند وغنده. په بل راپور کې اوري چې ایران غواړي شاوخوا 200 افغان بندیان افغان حکومت ته وسپاري. د ترکیې په مظاهرو کې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. د ژوند پرنګونی کې د یو چا د همت داستان اوري.
په دې حالات کې چې زما زور ما او الله رب العزت ما کې یو یعنی یو سوچ او هغه فکر راکړی دی خپل کار کوم یو ساخلم یو سخر سوم.
د نورو مسایلو تر څنګ د خبري مجله تر اونیمو بجو دوام کوي چې د سیمې په اړه نور راپورونه هم پکې اوریدلی شي. د میدان وردګ سیمې چارواکي وایي دغه ولایت ته د 200 کسانو په شاوخوا کې پاکستانی پوځیان او د استخباراتي شبکې غړي د طالبانو په جامه کې ورغلي دي. دوی وایي چې میدان وردګ ته ورغلي پاکستانی پوځیان د طالبانو په مرسته غواړي چې نظام وګواښي. تفصیل د سید شاه سقیم پر پټ کې.
چارواکي وایي کره استخباراتي معلومات لري چې په تیرو څو ورځو کې میدان وردګ ولایت ته د 200 تنو په شاوخوا کې پاکستانی پوځیان او د دغه هیواد د استخباراتي شبکو غړي د طالبانو په مرسته ورغلي دي. دوی وایي میدان وردګ تر غلیو سرتیرو غیر او څنګه غټی کړي ځانونه وسلوال طالبان بولي او دا محل د ولایت په بلابلو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی دی. د میدان وردګ د والی وایي د تاوله خوګیانی وایي د دوی د معلوماتو په اساس د می وسیدون کې راغلی پاکستانیانو ته ویل د چولې کلیو ته ورغلی خو حقوقي ورته ویل د چغواړي په میدان وردګو کې هندي سرتیری په نخ کړی.
پاکستان له وزیرستان څخه شاوخوا 200 تنه فوجیان اعتباراتي او نظامی کسان دي. د بیلابیلو تخریبي اعمالو د ترسره کولو مهارت لري. میدان وردګو ولایت کې د سیمایزو طالبانو په لباس د فعالیت شروع کړی او رسیدلی دي. د دوی هدف د ولایتونو او حکومت ترمنځ اړیکې خرابې کړي او
خوګیانی وایي په میدان وردګو کې هیڅ هندۍ سرتیری او کارکوونکی نشته خو راغلي پاکستانیان یې د وژلو په پلمه د خلکو په کورونو کې شپې تیروي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې به یې هغه خبرونه ردول چې ګواکې په لیکو کې پاکستاني سرتیری جنګیږي.
په موندل چې د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت اړوندو سیمو ته له قبایلي سیمو څخه وسلول ورغلي او امنیت یې خراب کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا امنیتي ادارو ته دنده سپارلې چې د میدان وردګ ولایت په اړوندو سیمو کې د امنیت د ښه کولو په برخه کې اقدام وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د دولت د ریاست مرستیال وایاند عادل راز وایي چې امنیت شورا د میدان وردګو د امنیتي ستونزې په اړه له بحث وروسته مسؤلو امنیتي ادارو ته دنده وسپارله چې د دې ستونزې د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. میدان وردګ د کابل لویدیځه دروازه ده او ځکه د دې ولایت بې امنیتي په پلازمینه کې هم بې امنیتي زیاتولی شي. خو میرمن راز ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت له وجې رامنځته شوې بې امنیتي دومره هم زیاته نه ده چې د کابل امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي.
از طرف ولی محترم ولایت وردګ در مورد از اینکه
د میدان وردګو د والی له خوا پر دې چې په زیات شمیر پاکستانی طالبان سیمه ته ورغلي اندېښنه څرګنده شوه. خو په عین حال کې د یادونه وکړه چې د میدان وردګو ولایت چارواکو امنیتي تدابیر نیولې دي څو د دې ګواښ په وړاندې ودرېږي او د میدان وردګو او کابل د خلکو لپاره به کوم جدي ګواښ نه وي.
شهر کابل نه خواهد بود.
ولسمشر حمید کرزی څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د وټلو امر وکړ. سیمایزو چارواکو ویل چې سپیشل فورس د سیمې خلک ځوروي او حتی وژني. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند وایي چې د نرخ ولسوالۍ خلکو له دې سیمې د سپیشل فورس له وټلو وروسته له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړې ده.
متنهایی که نیروهای امنیتی در ولایت
نه یوازې دا چې د میدان وردګو او مرکز امنیتی ځواکونه چمتووالی لري په هغه ولسوالیو کې چې په خوا د نړیوالو ځواکونو لخوا اداره کېدل د بهرنیو سرتیرو لوټلو سره امنیت خښوي او یو دلیل هم د افغانستان له حکومت سره د سیمې د خلکو همکاري ده. میرمن راز وایي د ملي امنیت شورا غونډې په لوګر او کاپیسا کې د امنیتی ستونزو په اړه هم بحث وکړ.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل پوهنتون د یو شمیر استادانو او محصلانو درسي اعتصاب شپږمې ورځې ته ورسید. د کابل پوهنتون تر څنګ په کابل کې د ځینو نورو دولتي پوهنتونونو استادانو او محصلونو پرون له ولسمشر حمید کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو وزیر دې له دندې ګوښه کړي. دوی دغه ورځ له ملي شورا غوښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو قانون دې ژر تر ژره تصویب کړي. معصوم میوند له کابل راپور لري.
د کابل پوهنتون او په کابل کې د ځینو نورو دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلین خبرداري ورکوي چې یو حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي په بیلابیل ولایتونو کې به پراخ مظاهرې پیل کړي. لسګونو استادان او سلګونو محصلینو د یکشنبه پر ورځ د کابل پوهنتون مخې ته د اعتراضونو څرګندولو پر وخت له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښته چې د لوړو زده کړو وزیر دې له دندې ګوښه کړي. د دې په خبره په کابل او ځینو نورو پوهنتونونو کې د ستونزو اصلي لامل د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید دی. اعتراض کوونکي استادان او محصلین تر هغه به درسي اعتصاب او مظاهرو ته دوام ورکړي چې حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویلي. د دوی پاس تازه توپ د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس استاد تاج محمد اکبر وویل
دموږ دغه تظاهرات او دغه تعصب په تاریخ وخت پر غنوي تر څو پورې چې دغه حق حقوق او د اصلاح خواسته ته جواب نه ورکړي چې هغه په قطامت نامه کې تسجیل شوی دی هغه غوښتنې هر وخت چې پای ته ورسېدل دغه به یو قدم وي.
دوی د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید په بکفایتۍ او ایران ته په جاسوسۍ تورن کړ. په خاطر د لوړو زده کړو وزارت چارواکو دا رنګ تورونه رد کړي او ویلي دي چې وزیر د لوړو زده کړو له اصولو سره سم کار پر مخ بیایي. د یکشنبه د ورځ د اعتراضیه غونډې په پای کې استادانو او محصلینو یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په کښله ملي شورا څخه د لوړو زده کړو د قانون د تصویب غوښتنه هم سوې ده. دغه پرېکړه لیک د کابل پوهنتون د استاد ډاکټر عزیز احمد لخوا ولوستل شو.
شورا څخه د لوړو زده کړو د قانون تصویب کوړو په ټولو پوهنتونونو کې د علمي او اکاډمیک انتخابات کول او د لوړو زده کړو د وزیر پوهان ډاکټر عبید الله عبید له دندې ګوښه کول چې په خو هم د استادانو او محصلینو په پریکړه لیکونو کې د موضوع یاد سوی و.
د کابل پوهنتون پولی ټکنیک پوهنتون شونې او روزنی او د نور پوهنتونونو د استادانو او محصلینو د غوښتنې مو د ارګ مانی له چارواکو سره شریک کړي خو هغوی په دې اړه څه ویلو ډاډه وکړه. بلخوا د بلسترګي ادارې پلاوی وایي د لوړو زده کړو د قانون د تصویب پر وخت له ځینو ستونزو سره مخ شو چې په اړه دوی د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب لیږلی. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به بلسترګا دغه قانون تصویب کړي.
دا شو د وا مسکمه کې مونږ یو مکتوب لیکو فار کمیسیون قانون اساسي ته چې هغه خپل تفسیری او علمي تحقیق او نظر مونږ ته راولېږي. مونږ ان شاء الله په دې یو هفته کې دا غوي رسمي نظر مونږ ته راشي. دا غو پرانه کې مونږ کولای شو په دې نږدې یو هفته نه هات لاس ورته کې عمومي اجنډا کې شامل کوو او د امیدوارم چې د نوو کم خلکو د ماشینو ته چې مطمئن اوسه ان شاء الله نه هات دوه هفته پورې مونږ قانون را تصویب کوو.
له تیرو شاو خوشلو ورځو راهیسې د کابل پوهنتون د ځینو اعتراضونو د محصلینو د خوراکي اعتصاب او د استادانو لخوا د درسي اعتصاب شاهد دي. د دغو اعتراضونو په جریان کې د شنبه په ورځ د افغانستان د پوهنتونونو استادانو د ستونزو د حل لپاره یو ټولنه هم جوړه کړه. خو له دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزي د خپلو ویناو پر وخت ویلي چې له پوهنتونونو څخه باید د سیاسي لوبو د ډګرونو په توګه کار وانه اخیستل شي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم در اورو چې د افغانستان د یو شمېر ديني عالمانو هغه څه چې دوی په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی وباله په کلکه وغنده. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د میدان وردګ والی وایي چې د دې ولایت اړوندو سیمو ته د قبایلي سیمې وزیرستان وسلول جنګیالي راځي او امنیت ګډوډوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون د ولسمشر حمید کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. افغان حکومت پرون یو ځل بیا لوی څارنوالي او افغانستان بانک ته سپارښتنه وکړه چې د کابل بانک غلا شوي پیسې حصول کړي. تیران د استخباراتو وزارت دورانکاری او هغه تروریستي توطیه د شندولو خبر ورکړی چې دوی پوینه اسرائیل او برېټانیا طرح کړی و. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ترسکون کو د ادعا چې وای د یو دیکتاتور رهبر دی رد کړه. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس علمی شخصیت رامی حمدالله د نوي صدر اعظم په توګه وټاکی. او د امریکایي وکیلانو یوه ډله چې روسیې ته تللې وایي دوی داسې کوم څه نه دي موندلې چې په ترسره کېدو سره به یې د امریکا په باستون ښار کې د ډله ییزې منډې په جریان کې د بمي چاودنې مخه نیول سوې وای. او اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د یو څېړنیز مرکز د ریپورټ پایله خپره کړې چې په کې راغلي دي پاکستان د افغانستان په قضیه کې یو اصلي لوری دی او په راتلونکي کې به هم وي. په دې ریپورت کې چې د امریکا د نوي امنیت په نامه څېړنیز مرکز لخوا خپور شوی دی ویل شوي چې پاکستان به د افغانستان په وروستۍ نتیجه کې اصلي لوبغاړی وي. د دې ریپورت له مخې که پاکستان د هغو طالبانو چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي نو اسلام آباد ته د اقتصادي امتیازات ومنل شي. په ریپورت کې راغلي واقعیت خدا دی چې د افغانستان په مسئله کې اصلي رول د پاکستان دی او په راتلونکي کې به هم وي. په دې څېړنیز ریپورت کې ویل شوي چې امریکا دې په دې حالت کې د پاکستان له مهمو مشرانو سره په خپلو فردي اړیکو او په سرحدي سیمو کې د کوم ځای چې وسلوال په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي همغږۍ ته دوام ورکړي. د ټایمز آف انډیا وړاندې لیکي د امریکا د دې څېړنیز مرکز په ریپورټ کې چې په دفاعي چارو کې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د دوو پخوانیو چارواکو لخوا برابر شوی پیشنهاد شوی چې که پاکستان په خپله خوره د طالبانو د مخنیوي لپاره ګټور ګامونه واخلي نو د انرژي په برخه کې د مرستې په شمول دی د هیواد ته اقتصادي امتیازات هم ورکړل شي. د راپور پر اساس په دې برخه کې هر ګام باید له افغان مشرانو سره په بشپړې هماهنګۍ پورته شي. د امریکا د نوي امنیت په نوم د دې مرکز دا شپاړس مخیسه ریپورت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان متقاعد جنرال جان آلن او د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د پخوانی مرستیال میشل فلورنوی لخوا برابر شوی دی. د دې راپور له مخې چې تېره جمعه خپور شوی دا اجنډا به د 2014 کال تر وروستیو لویه نتیجه ونه لري خو په اوږدمهاله صورت کې به ګټوره وي. په دې څېړنیز ریپورت کې راغلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې ښایي په افغانستان کې د نفوس او واک لیوالتیا موجوده وي خو دا لا نه ده معلومه چې پاکستان پر طالبانو څومره واک او د هغوی په منځ کې نفوس لري.
یو شمیر دینی عالمانو په ایران کې د افغانانو اعدامول د هغوی وژنې او د افغان کوچنیانو د شړلو وروستۍ پیشې د اسلامي اصولو او نړیوالو قوانینو پر خلاف عمل وباله. تفصیل د مسوم میوند پر رپورت کې
په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي په اړه د بیلابیل خواوو د غبرګونونو په دوام یو شمېر افغان دیني عالمانو له ایران وغوښتل چې له افغان کډوالو سره تاوتریخوالي بند کړي. دغو عالمانو د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان په وړاندې د ایران د سیاست په نوم غونډه کې پر ایران انتقاد وکړ چې له افغانانو سره ښه سلوک نه کوي او د اسلامي او نړیوالو اصولو سرغړونه ده. راټول شوو دیني عالمانو وویل چې په هیڅ ډول یا سازمان پورې اړه نه لري او د غونډې هدف یې دا دی چې په ایران کې د افغان کډوالو حقونه خوندي شي. د یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د دې غونډې د یو جوړونکي مختوم سید برهان الدین خلیل لخوا وویل شو او په یو برخه کې داسې راغلی
موږ په سرحد کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغانانو ټکان او د دوی شهیدول په کلک محکوم وو. زموږ د کنفرانس د ګډونوالو غوښتنه دا ده چې ایران باید اخلاقي موازین او د ښه ګاونډیتوب اصول په پام کې ونیسي. د زر کوچنیانو په زور ایستنه په ماجه او غیر ماجه د لایلو لری له انتظار ده. موږ غواړو چې دا ډول عمل تکرار نه شي.
په پریکړه لیک کې همدارس له افغان حکومت غوښتل سیوی چې په ایران کې دي د افغان کډوالو د ستونزو هواري ته جدي پام وکړي. تیرونی هم د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړو په کابل کې د ایران سفارت مخ ته مظاهره وکړه او په ایران کې د افغان کډوالو ادامونه وژنې او خپل خاور په زور د افغان کوچنیانو راایستل غندلې و. دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې تیرونی د هرات ولایت د بشر حقوقو سیمیز دفتر وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو تر زور ډیر کوچنیان د هغوی د مند او پلرنو پرته له ایران څخه په زور ایستلې. ودنی عالم شمس رحمان فروتن په دې غونډه کې ویل چې دا ډول حالات دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او دوی حاضر دي چې په ایران کې د خپل خلکو له حقونو څخه دفاع وکړي.
ادامه هم چې وضعیت اولا به نفع اسلام نیست.
د دې وضعیت دوام لومړی نه د اسلام په ګټه دی او نه هم ستاسو زموږ په ګټه. عالمان به د افغان ملت د معصومو او مظلومو وګړو له حقوق څخه هم په سرحدي سیمو کې او هم د ایران په اسلامي جمهوریت کې دفاع وکړي
و همچنان در داخل جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنند.
خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا د هرات ولایت د بشري حقوقو د سیمه ایز دفتر خبرې نه مني چې ایران د افغان کوچنیان په زور راستلی وي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به ایران شاوخوا 200 افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. چارواکي وایي چې په دې اړه له ایراني چارواکو سره موافقه سوې ده. تفصیل د محمد قاسم سولمل په رپورت کې.
د بهرنی چار وزارت وای سره لدی چې ایران تر اوسه پورې د افغان بندیانو د استرداد په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شوی موافقه عمل نه دی کړی، خو ډیر ژر به افغانستان ته 200 افغان بندیان وسپاري. د دې وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی د اکشن بپرز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې دا بندیان به د خپل بند پاتې موده په افغانستان کې تیر کړي. ښاغلی احمدی ویل له ایران سره د مجرمینو د تبادلې د موافقې په اساس به د لومړی ډل افغان زندانیان وي چې ایران به افغانستان ته سپاري.
د ایرانی لوري د ژمنی پر اساس ډیر ژر به په هیپس د محکومو کسانو لومړی ډله چې 200 کسان پکې شامل دي افغانستان ته واستول سي، ترڅو د دوی د هیپس پاتې موده په افغانستان کې تیر سي.
ښاغلی ارشاد ویل چې له ایرانی چارواکو سره په تماس کې دي ترڅو نور زندانیان هم افغانستان ته وسپاري. نوموړی د غرض ویل چې د خپل فعالیتونو په لړ کې په دې وروستۍ کې په ایران کې د 50 افغان بندیانو د اعدام حکم په دایمي حبس اړولی دی. که څه هم افغانستان او ایران په خپل کې د زندانیانو د استرداد موافقه لري، خو په خاطر دې ایراني چارواکو له افغانستان سره د دې موافقې په عمل کېدو کې همکاري نه ده کړې. ایران په وار وار لسګونه افغان بندیان اعدام کړي او په خاطر دې چارواکو ویل و چې ایران شاوخوا 3000 افغان زندانیان په اعدام محکوم کړي دي. کابو میاشت مخکې هم ایرانی سرحدي ځواکونو له فرا ولایت سره په سرحدي سیمه کې پر افغان کارګران ډزې وکړې، لس تنه وشل او اته نورې ټپیان کړل. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دولت په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. دوه سناتورانو ګل احمد اعظمي او داود حساس په دې اړه وویل
ایران او پاکستان د افغان مهاجرو له برکته په سیمه کې په اقتصادي قدرتونه تبدل سول. زموږ د مهاجرو نیمه پیسې ایران او پاکستان خوریم، او د بهرنی چارو وزارت تزما دا وړاندیز دی چې یوازې د اندېښنې په څرګندولو سره نه کېږي چې دا مسله حل کړو.
دا موضوع په ایران کې د افغانستان ټول خلک په دې باندې وایي چې زموږ هر ادامیان د افغانستان د سیاسي ګټو قربانیان دي. تاسو نن چې وټل چې هغه قاچاقبر دی هغه په حق باندې ادامېږي. دا ډېر مشد افسوس زده.
یو شمیر کتونکي وایي چې ایران په ځینو مواردو کې له افغان کډوالو سره د دې لپاره سخت چلند کوي او کله کله یې په ډلې زتوګه له هیواده شړي چې د افغانستان پر دولت سیاسي فشارونه زیات کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بلوچستان د ملت پال نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په توګه ونمو ولسو. د چنه موریت سجمنی کړي برکوال میخیل برتوي.
د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته نږدې په مریسمه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د بلوچستان د ملت پال نېشنل ګوند د مشرانو یو ځانګړی غونډه رابلل شوې وه چې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر او گورنر یا والی په اړه پکې سلا مشورې وسوې. د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او د پاکستان راتلونکي صدر اعظم نواز شریف وویل چې د بلوچستان د خلکو پر زخمونو باندې د مرهمې شولو په خاطر د ملت پال ګوند مشر د ایالت د اعلی وزیر په توګه وټاکه. مش په ګډه پریکړه سره د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره اعلانوو او گورنر به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا وي. مسلم لیگ نواز ګوند په دې خبره خوشاله دی چې د بلوچستان پر زخمونو باندې د مرهمې شولو کوم وخت چې راغلی موږ به خپله ونډه پکې اچوو او پر مخ به مو هم تګلاره همدا وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې پخوا به په پاکستان کې د مظلومو قومونو خلکو شکایت کاوه چې پنجاب یې جمهوري حقوق نه مني، خو وایي دا ځل داسې معلومیږي چې د پنجاب استازي ګوند هم د بلوڅو او پښتنو حقوقو ته غاړه ایښې ده. نن د پنجاب چلند جمهوري دی. د نواز شریف ګوند چې د جمهوري پاکستان د جوړېدو د اداري فساد د ختمولو او د ترهګرۍ په خلاف تګلاره لري، نو پښتانه او بلوڅان له دوی سره په دې تګلاره کې ملګري دي. زموږ هیواد او خصوصا بلوچستان له وسایلو ډک دی چې د پنجاب رویش دا دی چې یو جمهوري پاکستان باید جوړ کړو چې پکې هر ملت ته پر خپلو وسایلو واک ورکړل شي. د داسې پاکستان جوړېدو ته موږ پښتانه بلوچستان تر ابد در سره تیار یو. ډاکټر مالک بلوچ د بلوچستان د تربت ضلع د کیچ سیمې اوسېدونکی دی چې د سترګو متخصص ډاکټر هم دی او د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې غړی هم اوسېدلی او د بلوچستان په تیرو حکومتونو کې د روغتیا او تعلیم د وزیر په توګه هم دندې ترسره کړې دي.
په ترکیه کې له څو ورځو راهیسې د پیل شویو مظاهرو په جریان کې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. پرون د ترکیې صدر اعظم د اعتراض کوونکو د ادعا چې ګنې دی یو مستبد واکمن دی رد کړه. د ازادي راډیو د مرکز د خبری څانګې راپور د احمد تکل څخه اوري.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان چې د اسلامي ریښو لرونکی د عدالت او پرمختګ ګوند یې له 2002 کال راهیسې واکمن دی، د مخالفینو لخوا په دې تورن شوی چې په یو مستبد مشر د بدلیدو په حال کې دی، خو ده پرون دا ادعا رد کړې. اردوان چې په انقره کې د خپلو پلویانو په یو غونډه کې خبرې کولې، دا تور چې دا یو مستبد رهبر دی رد کړ او وی ویل چې د ده یوازینی اندېښنه خپل هیواد ته خدمت دی. مظاهره چان سړکونه ورانوي او د سیمې د مغازو کړکۍ ماتوي. دیموکراسي همدا ده. دوی وایي چې طیب اردوان مستبد دی. دوی که هغه چاته چې د خپل هیواد د خدمت ژمنه یې کړې مستبد وایي، بیا نو په دې کې زه هیڅ هم نه وایم. اردوان دا څرګندونې د پولیسو لخوا په ټوله ترکیه کې د حکومت ضد مظاهره چانو له ځپلو وروسته وکړې. د پر اعتراض کوونکو تور ولګاوه چې د ترکیې ډیموکراسۍ ته زیان اړوي او وی ویل چې د پولیسو 9 اتیا او 240 شخصي موټر، 4 بسونه او 4 نوي دوکانونه د تیرو 2 ورځو په وحشت کې ویجاړ شوي دي. له بده مرغه په تیرو 4 ورځو کې موږ د ناوړه پیښو، بریدونو او پراونو شاهدان وو. موږ یو ځل بیا هغه تلک تجربه کوو چې په تیر وخت کې زموږ د حکومت د ګواښلو او د ډیموکراسۍ په بهیر کې د مداخلې په مقصد د ګډوډۍ د یوې صحنې د رامنځته کولو لپاره له هغه څخه کار اخیستل شوی. د ترکیې صدر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په انقره کې اخوډب وشو او په دې ترڅ کې پولیسو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاروه چې د ښار له مرکزي چوک څخه یې د اردوان د دفتر خواته د تلو هڅه کوله.
د ژوند رنګونه.
تاسو نوم چی دی؟
زما نوم خیرجان.
کا خیرجان د کوم ځای؟
د کونړ.
د کونړ اول خو د خپل ځان په اړه راته وایا چې څه مریضی لره، څنګه داس شوی یې؟
بس زه خدا مریضی لره مې زه کله ماشومه نو د یو کال په عمر کې په ما تبه راغلی و او دا غته به کې مال پښکاری کړی و او هغه الله تعالی به زما لپاره د موضوعته سبب وګرځو او زه په دوه خپل مې به ما بس دغه مریضی لرم.
نام خدای تاسو دغه د نورو ځینو معلولین غوندې چې هغه خیر ټولې یا چیرته ناسي، تاسو دغه خپل کاروبار کوي څنګه وتوانی دي، څنګه مهڅه وکړه چې داسې کار شروع کړي؟
بس دا د الله پاک لوی فضل دی او الحمدلله دا الله پاک نه بده من ډیر خوشاله یم چې په دې حالات کې چې زما زورې ما او الله رب العزت ما کې یو ویني چې یو سوچ او هغه فکر راکړي خپل کار کوم یو ساخله ما یو سخرسومه دا ز خپل کمال نه لرم دا خاص د الله فضل دی بس د مشرانو دوا دی
دا څه خرڅوي دی پړه
دا زیر فیرنی خرڅو ازر بندونه خرڅو پردوغاخونه او بنینونه
نو دا تا تاخلی چوک تتلې شي څنګه کوي
نو دا خو بس دلته خرشيږي او چومنګ یو غوړم د خپل ځلم خلک راته راوړي او موږ هم یو کراچي کې ورپسې کیرو او هغه کې راوړو او دلته واخلو بس بیا خرڅو.
ښه، دا خپل کاروبار سره څنګه کله د څوک پازابوي؟
بس شکر دی گزاره کوي خلک را سره. یو نیمه ورځ د سې چې سختي په ام بازار کې شاروالي سختي کوي یا عسكر سختي کوي کنه هغه یو ورځی نو ان شاء الله بس الله دې خلکو عزتو کې دا ټول زمون خاطر کوي او زمون لیاس کوي.
امين.
او ټول نه شکر گزار یم.
ښه، او د خپل دغه گاډي مش جوړه کړي دا مو څنګه جوړه کړي چا درته جوړه ده؟
نو بس دا خو په مصری باندې جوړه کړي
دا. ښه، دا یوې هي کتنا استي او بل کې دغه شاعر
سلور پټه ساحه دا ټول کراچي سلور پټه دا دا دوه پټه ساحه چې دي کې سودا چو او دې دوه پټه کې بخپل نه استي
ښه او کور سره څنګه مرسته کوي څومره کورنۍ لري
کورنۍ هر څه لرو بس چې ګټه کو ټول د کور مرسته دنو بل خو نه
څومره روپي به پیدا کړي ورځ
بس دا بازار کار دی کنه بازار د شکاري دا معلوم نه دي چې ورځ پکې چې سلو غاني ګټم کیږي 500 کیږي 200 کیږي نم کیږي
ښه
بس دا بازار کار دی
او نور ورونه دی پلار دی شته
الحمدلله ولې نشته
که هغه څه کار کوي
پلار زمنګ دس دی چې هغه ضعیف دی کنه پنګيره دی په لوسره کارونه کول او د کار نه پریوته دی او ورور چم دی عالم دی ماشومان ته درس هم کوي او امامت هم کوي
دا خپل ضرورتونه په خپل پوره کوي مقصد یو چیرته تاګ یا منځو داس کول وېد کېدل دغه
نه نه هغه ان شاء الله بس مشکل ماته مخکې مشکلو دا تشناب د تلو سره ست مشکل بازو به مې د دو عملیات وکړل کنه
ښه اوس
ښه سره الحمدلله جبه
گزار نور خپل ژوند کې څنګه خدای ناراضي کاروبار دی خدای
الحمدلله خدای الله نه خوشاله ما
بس خدای دې خوشاله الله را ژوند دی اوسې
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله